بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه، چې ډیره برخه یې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د دسمبر 4 نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د دسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیوي مجلې پروگرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ناتو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا د ناتو په تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار وکړ. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناتو عمومي منشي مارک روټه پرون سیشن به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سنبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد روسیې د یرغل پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه، هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پرېکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبهاچ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود. له خپلو متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دې هیواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیستمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه یې کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سیشن د یوې اعلامې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او ویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سیشن د اوکراین د دغې اعلامې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اعلامیې له صدرې دو څو ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي وو چې که ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د ده په خبره د روانې جګړې سختې مرحلې ته د پای ټکه کېږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدیدونکو نویو او پرمختللو توغندیو ازموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنه کړل.
ازادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیوانات و نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یوه کتاب له مؤلف علم گل سحر سره شغیدلې
په دې کتاب کوم راغلی دی چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی دی ما نن کتاب یو کاغذو قلم بلې خاطرې لیدلی او پاتاسې دی
د نظم لیکلو پاړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته
موضوع مې ذهن کې جوړوم څو ورځې هتاه میاستې مستې یو موضوع په ذهن کې پاتې کیږي کم کم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم
دا منې فنا غزل لرو
دانا دانا دردونه مې لفظونه کې پیلي غزل مې د مات سره دا نار جوړ کړی
د خطاطی د هنر پاړه به ووري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاره یو نندارتون جوړ کړي
په جرمنی کې افغانیک دفتر سشکل د ماشومان لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې و په دې غونډه کې په جرمنی کې مشلي کواله شپړن اسد الله ملکزی ل چاپ شوې کتابونو څخه دا کیسه ماشومان ته وړاندې کړه
زکه چې سکار خپل وختنه چې پاتې شي د پاتې مفازه صلاحکار ساسو چې یو مرغه ده د سکار سمسه ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یو ځینی ځواب په قهر سره کلم بیدلو
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمنی کې فعال دی دا دفتر د کلتور او ژبي کورسونه لري غونډې جوړوي کتابونه خپروي او د کانفرنسونو لاره هڅ کوي چې په جرمني کې مشت افغانان د خپل هواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته ولېشتوي افغانیک دفتر سشکل د ماشومان لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي د دې دفتر مشر یحیی ورتک او سجرډو ته د دې کتابونو پاړه د واتس اپ لاري پر لژلې پیغام کې وویل
یو یې د حیوانات او نکلونو په نوم دی د خاغلی انجینر اسد الله ملکزی د آلمانی څخه ژباړه لیدي چاپ کړی دی دو نور کتابونه د یو کرلرون کې آس او د زمریانو پادشاه نکل دی په دوغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لاند نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دی او موږ چاپ کړی دی دلته په آلمان کې
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبه خپور کړی وو کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیات شي ذهن وده کوي او تخلیق ته سوال کیږي کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته د مهارتونه له هغه سره د شونځو په درسونو کې مرسته کوي تر 15 کلونو پورې ماشومان ته کتاب لوستل د کورنۍ د خړیو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیله بدلی شي خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومان ته کتاب ولولي دغه سیغوند هم د ماشوم جرأت زیاتوي هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کسل ولې په غیر مستقیم ډول لاغه اخلاقي زده کړه کوي د پوهیږي چې شی لاري له بدو بیل کړی د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري په نړۍ کې د یو بشلمخې ماشومان 15 دورې دي له 0 تر 3 کلنۍ له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خصوي د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي لبی خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژیدی خاطری او تاریخی یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطری لیکل دي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال هغه پیښه صحنه چې په ژوند کې ورته پیښی شي یا په هغه کې وندلري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیښی، ماتې او بریاوی او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت کې پای ترلاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یو کیسه لوی کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی ترشیدی خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاره. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د شاغلي سحر څخه به وورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه چې ما نوموي د خاطرو ورځي یادښتونه په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه البته اوسه پورې دي خاطرې خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د دوی جګړې وي.
او بالکل دا د راته منځب دي واستې کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کاله او ډېر برخه مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به څنګه غواړم تر جاله سو دراته کال پورې دلته د کتاب سره غلي خاطرې دي. دا کتاب نوم چې ورته سوي دا زیاتره برخه یې غوډه کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې څه پیښه راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکلې دي کوم ورسته بیا ولیکلې؟
نه دا د شوه چې البته دې نه مخکې کومه عادت لرلو چې وزنی درښتنه کړه کله ونه کوم چې به ضرور وکړه. خو په جنگونو کې پامغه ورځ حتی پامغه سات مې لیکلې دي او هیڅ کله دا شنه شي چې ما دې ورسته لیکلې. البته باید وخت باید چې کابل او وطن یو بیا تبرال لمه باید باندې ولیکلې ډېرې کمې دا شنه شي شاید یو هفته باید مې لیکلې. نور مې پامغه ورځ دا تاسو یو سات لیکلې د ډېر دا شراغلې چې مثلا په کتاب کې راغلې چې خاطرې مې لیکلې او راکې شراغلې دا شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی دی. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر بدلې دی او پاتې شوی دی. دا شوم لیکلی دی مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټ شو یا زمینې ته لاړو یا دا وکول او بیا ورستم بیا بیرته شروع کړی دی چې څو وسو په هغه پیښه کې
په خاطرو کې داغه کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبرې هم مهم راخسته دي.
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو دا چې هغه پیښه مخبل لیدلې دي او خپل شاهد و ما د بیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت په کابل کې یو غری وتلې و ما یو بنشتي نور په کابل کې مو فلم په خپل سترګو لیدلې دي. او جنې دا چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر تبلالو یو بل سره مکسیه کولې کنه افکارانو یا د پیښو متزمرین مې لسل دلی دي خبرم سره دی. خو خبرې مم راخستې دي چې مثلا څو پیښو په پلان کې منځ کې کې په پلان کې جګړه کې دا شم راغلي دي.
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی ک موکومي خاطرې د نورو په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغشت بکري کنه کله کله نور منظم راستل شوی دی مثلا یو تاریخ ما ورته دی اړ وځ تاریخ نن دغه تاریخ قطع دومره بنجی دی کنه او دغه شی وسو دغه په شو وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دا شي نور شي روایت کړم دی هغه هم شمه ملکلې ده وخت ملکلې ده مثلا پرم شپه په نه بجه او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امه زمانه مکان په پام کې نیول شوی دی زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راشل شوی دی چې یو وخت لري ودا سره یو سترخ لري بیا د سړی یې یا وخت مې یو کده شي مکان غلط کی اما کله چې پیغور درخلی بیا د دې امکان نشته چې غلط وي
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم پر خاطرو کې شریک کړ
او شه مو سبا شو چې هغه جنگونو کې سره خپل یې متوبیل شي هغه احساس ډیر زیات پښلا پیوړې یو کار ورزي جنو شایان کې ما کله چې دا خاطرې لیکلې ما البته مخ په خپل ځون باندې هیڅ باور نه درلود ژوند پاتې کېدو هیڅ هیله نه و نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها موږ کوم روپ دی جنگ کې او دا دغه ورکه باندې چې پاته شوی خو یو څوک به ولولي چې چاپ شي خوشط تر څو کني دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنگ کې څه ودی چې ته وره کله کله زه دې هغه د لن ترن تاسو چې ډیر جنایت کار ډال ما مثلا کنه ان دې څه ودی چې کله کله به ته ډیری یو څوک به ډیر خطر تشکر شي تا دې جات په بکیته خو او تبعید شي وای کله شي فوتبال لو روانه ته دوه نه پیژنې دوه خو یو دی ترنداری کوي کنه موږ به تبعید شي چې ترندار به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځي چې سپیر شي ویل راشي راشي دا دې کلمه هیڅ ګټه نه ما ویل نو مش خو نه یو کنه پرې دې چې یو به تر افغان تاریخ پاتې شي او سبا ته کله بعد خلک دغه درشل ولي او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما یو وخت کې باندې شو نو ویل دا شوارې شو نو کنه نو په شیرونو کې ما د مکانیک کې لیکل شي یو واجب په شیرونو کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کیه چې هغه دی یو وخت کابل د شاریانو احساس وګوري نه دی ما نو په شیرونو یا په باجی بایتونو مې څنګه راغلی دی په یو کې خو تبعید چې احساس او عوام دې په اړه نو ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه دی پښو په تکمیل ودا کې وو مرسته کوله یو نیمه راوخه
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړی تاسو سار سب شیر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لانجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کې وي چې باید لانجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا او چاودنه شوې ده څنګه دغه وړي وړي خاطرې چې مو لیکلې لانجام به خبر وي او کنه
چې ډیر خو نه خبرې وکنه یعنی نه مالې مده چې څه پیښتي باندې دې څه پیښتي نو هغه شی باندې چې موږ دغه لیکل او ورسته به یعنی پای باندې یو حدیثه پای باندې معلوم هغه به ورسته لیکل
د ټکنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیر هنري کې شي تاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطره ډیره دي که کمی
ما ولا چشته وای ما شاید دغه خاطره یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر ورځې تاریخ چیرې کې نو ډیر شاید دغه ژبه هم ډیره خوندوره نه دي د ما په ګمان کنه او وروسته مې بیا تغیر فکر نه و چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه
او د کتاب او بخشه د کتاب نوم ځکه امدا شه پکې ورزات کړی چې تاریخي ادشتونه
او او بالکل ځکه امدا کړی دی یعنی هغه نه دی داش نه دی چې ډیر د هنریان د کنسوي ډیر هغه د اصلاح کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو ذکر کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده
لیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه
لیکوال او پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حافظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
که نظر می دهی دسترگو کمی تور رنگ ده ویختو دهی کمی زور ده مین زرد دهی حرارت که ده جذبو دهی کمی چغی تا پسی دهی که جنت می ده خوبو دهی پا حسرت ور پسی گورم شکستایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم کمی ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانه دی که ملگر پخوانی دی که خبر پخوانه دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم زپتل لیو پسی زخت دیر خپایم که سکون زما ده زروو او کستا مهربانی و کل زم علامت شوی کلستا بدگمانی و جوند کستا للی دو پرت نور سم پریمانی و دا هر چه چرا یادیگی بس خوسایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم لیونتوب او کمینه زد دوارو پورا وڑی داز دا کمی او کرلی زما زڑکی دا غم زڑی چه بیزای لوی هیلی چه بیزای با ومستڑی تل یه یاد ساتم دا نورو غندی نیم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که خندلی می یوازی که جرلی تا سردی چه هر سه زما پا ذهن که ترلی تا سردی که غروب تا پا ورستی وار می کتلی تا سردی پا یو یو پسی اره ارایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که یادون خاطری دی که موشیو خپکانون که اخیست مو یوزای دی تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حمیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخته ډېر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه اوس په له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع مې ذهن کې جوړوم حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کوم چې کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم نو نظم د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم غزل چې د اکثره وخت ډیر هغه سوچ ور باندې نه کوم مثلا دغه نظم چې ما ور باندې ډیر سوچ کړی وسی مثلا کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خپه کیږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو زیر یو محسوس مثال دی چې دا هني واقعیت هم ده سړی مثلا د سترګو زیر کم سي ورپسې خپه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه ویل هم خو زنه ورته وایم ز ذهنی حالت بولم خو امدغه ذهنی حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانسته وي نو بیا په هغه وخت کې دا کلمات آسان سره یو ځای کېږي چې هغه ته خلک الهام وایي خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخته مشکل کېږي سړی نشي کولی چې تخلیق په آسان سره وکړي نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ور باندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یوځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې تغیرات هم پکې راولم نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کې نو هغه طبعا سم لاسی نس کولی شي یو شی رسم کې چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي یو شی ور باندې رسم کې طبعا فکر ور باندې کېږي او بیا یو شی جوړېږي اما غزل اکثره وخت لدی متفاوت غزل فکر کومه دی غزل لی وخو بدا د هغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ترازی او لیکلای شي
لحمیم صاحب څخه بیا هم مننه دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي د ګڼو کرکتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړتیا ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی خو هغه ښه غزل هم چې په خپل حمیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له شور فکر پرته سم نشي و سم یو غزل لرو د امنې فنا غزل د دوی په شخ
د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړ کړي د اوخ کوله جوهره می هنداره جوړ کړي جانان دامستا تصویر لپاره جوړ کړي زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران دا چا اوسرانه مستا سندر مارا جوڑا کڑی چستا مینا میتا تا رسوی پر وردگارا منزل تا دسما سمرخ کلی لارا جوڑا کڑی دا چوک ما خوشحالی پا ما تمونو بدلوی دا چامو تو رشبا دسپین سحارا جوڑا کڑی دانا دانا دردونا می لفظونو کی پیلی دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی غزل می د مات سره دانا را جوړ کړي فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي د اوخ کله جوهره می هندار جوړ کړي جانان دا مستا تصویر لپاره جوړ کړي سما خو بچتیا تا دیوالونو حیران دا چا اوسرانه مستا سندر مارا جوړ کړي دا چا اوسرانه مستا سندر مارا جوړ کړي
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېښلې
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورستر بلې په کمیټو ده د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ ووس تر ډیره فیکه سوي
لعنت به د یو هیواد څخه لانیان راتلله مشتاب لوګان او منظري چې وشان به پراته چې هغه به اوغه وته تل دا وو غوړان و او چې هغه ځای مطلق باندې مرڅخه هغه ته دی خو
یو محل د کندهار شهر په بیلابیل برخو کې د خطاطي دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې ورستوي کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورس تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکانداري وایي مخکې کلونو کې به د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به په ښوونځیو روغتیايي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژوره اغیزه کوي.
مخکې د موسسات و دغه کارونه به وا چې په کلینیکانو او مکتبو کې به د دې دغه لیکایانه کول مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جه شان ته ضرورت و. نو وساغه د مسات کارونه باندې په زموږ لاسي کار هم سره درېدل دي او موږ دونه دغه نه لرو چې وس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدي از موږ غي یو هنر دي چې هغه هنر وس ډیر دی خیر شاته ولیدل دي.
خطاطان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټوله نه و چې رسامان و او خطاطان به پکې خپل آثار ننداري ته وړاندې کول. خو د نوو تاهولات په پایله کې د غټوله نمونه حل سو او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه تر سره کیږي. د جاوید او سناولا په نمونه د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپی خدمات وس ستډیر دي چاپی لیکنې دي مثال یا چې مکپټي د پرندارو خلک لیکنې مثال یا د کمپیوټري لوحې دي مثال خلک یې جوړي په د ازمش پر لاسیکای د ارګیزه یې ډیره کړې. د دولت سوم دغه پایښ دی مثال دغه خطاطان او ته مثال یو دغه سده یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زمرد لپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثر بازار پیدا کړي.
پاین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي دا سری ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغیز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا و ل رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپی ډیزاین ته مخه کوي چې له عملی د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کم سوي.
دا څه ډیر موږ شغت غټ خلق لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې او کله کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوک چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخي څبان دي زر کال مخي نه لري. نستعلیق سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او تنندرتونونه پرنيسي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شلري پوتیرو پیړیو کې به خطاطان قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په پجماتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالې ده.
هو غم کوا غم تمې سنم 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 کا چیر زاهي مينه زما زما
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې د معتبر جایزې د دوبی د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساسجرډو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغوسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزې اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وچلیشی اپنړیواله کچاخیس منی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه تر لاسه کړه. د افغان خزو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې د خزو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپل موسیقي او فعالیتونو لپاره هڅه کوي د افغان خزو غږ ووسی.
در این مقطع زمان که زن افغان با سنگای
افغان شده ده تعصب ده حاکمانو لخوا له هر خوا ځورول کیږي، خو د زخمی وجود او ټپی روح سره بیا هم نه تسلیمیږي. نن زما ژغ د افغانستان د ملت ژغ دی، د هغې دردېدلې ښځې ژغ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل سوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب دیافا نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آرینا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل:
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
په یک افتخار برای همه زنای افغانستان است.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی، په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي. موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوی قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مستخار وې، ستی پر عاشقان وینم مستخار وې، زوان دې اوې ځان وینم وای پښندو سرو، ستی پر عاشقان وینم مستخار وې، ستی پر عاشقان وینم مستخار وې. اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے، دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے، پر ہر میں تزڑ سر شک نہ وے پکٹا روئے، ستی پر عاشقان بنمے مستخار ہوئے، ستی پر عاشقان بنمے مستخار ہوئے. Thank you. عاشقی غم دے ما بولی دل اس کر کے تیار گزارے بم دے ما بولی دل اس کر کے تیار گزارے بم دے تب بند جوڑی کماؤ